سانو دا یو ساته خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د دفاع وزارت وی طالبان وی ک القاعده وی او ک داعش هر هغه ډل چې د افغانستان اساسي قانون نه مني افغان امنیتي ځواکونه به پر ضد جګړه وکړي. د هلمند په نادری کې جګړه دوام لري او د دې سیمې خلک لراز راستونز سره مخ دي. د دې خلکو د ستونزو په اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورت اوریدل شي. خو په سر کې لا محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وی چې له افغان حکومت سره د سولې په هوکړه لیک کې لا هم د ځینو مواردو وضاحت ته اړتیا شته. په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. دا هم بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکو پلاوی له حکومت سره د سولې د هوکړه لیک په اړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشر محمد امین کریم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې په موافقه لیک کې ځینې مواردو ته د ځینو مواردو توضیح ته اړتیا شته. د وی نهایي شوی سند مخکې جناب رئیس جمهور او د حزب اسلامي مجاهد امیر ته استول شوی. موږ اوس د هغه روښانه کولو لپاره دلته راغلی یو او زموږ غوښتنه دا ده چې اقدامات او زموږ لپاره د سوال وړ موضوعات باید روښانه شي او نور څه مشکل نشته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت د سولې د موافقې متن 15 مادې لري. تیرونه د موافقې د متن یو کاپي ولسمشر محمد اشرف غنی او بل ګلبدین حکمتیار ته د لاسلیک لپاره واستول شو. دا لانه د څرګنده چې ولسمشر غنی دا سند تر اوسه لاسلیک کړی دی او کنه. په هلمند کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقي پرون سه شنبه د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې ملکی تلفات 15% زیات شوی دي. د صدیقي په وینا د روان هجري لمریز کال د پیل په 2 میاشتو کې 21 ملکی کسان وژل شوي او لږ تر لږه 300 زخمیان شوي دي. صدیقي پر دې اندېښنه څرګنده کړې چې په هلمند کې د جګړې له امله د ښځو او کوچنیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وروستۍ کورنۍ خبره غدا چې په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ وکړ چې د تورخم دروازې پورې خوا ته ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د ننګرهار د والي ویان اتولیا خوګانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې زده کوونکي مجبور نه دي چې ښوونځي ته د تګ لپاره هر ورځ پر تورخم دروازه واوړي. خاغلی خویانی ونه ویل چې زده کوونکو ته په ځانګړي ډول څه ډول ستونزې پېښې شوې دي. پښواک خبري اژانس ته چارواکو په حواله ویلي چې لږ تر لږه 150 زده کوونکي هر ورځ د تورخم دروازې ته نږدې سیمو د پورې غاړې ښوونځیو ته ځي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. ولسمشر اوباما او صدر اعظم مودي پرون سه شنبه په سپینې ماڼۍ کې د نوې ډیلی او واشنگتن ترمنځ د وی دفاعي موافقې پر امکان او د هند اټومي انرژي په برخه کې د امریکا پر پانګونې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ولسمشر اوباما له صدر اعظم مودي سره په ګډه خبرې ناسته کې ویل دای وای موږ دواړو د خپل خلکو په خاطر اقتصادي ثبات ودی او د فقر لمنځه وړلو لپاره کار ته لومړی توب ورکو. موږ پر ډیرو مسایلو چې د کارونو سوداګرۍ پانګونې او خلکو ته د زیاتو امکاناتو برابرولو سره مرسته کولای شي غږی دلیو. مودی او اوباما د دواړو هیوادونو د یوې ګډې پروژې پر اساس په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړولو د کار د پیل لپاره هڅې وستایلې. د هند صدر اعظم بنن چهارشنبه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. ولسمشر پوتین پرون سه شنبه په مسکو کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه باید د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګډې هڅې وکړي. د پوتین په وینا روسیا او اسرائیل د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې زیاته تجربه لري او د تروریزم پر ضد په جنگ کې له قید او شرط پرته متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم هم ټینګار کړی چې روسیا او اسرائیل له ګډو خطرونو سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یون UNHCR وایي له 2014 میلادي کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانې کې غرق شوي دي. د دې ادارې په ریپورټ کې چې پرون سه شنبه خپور شو، راغلي چې د مدیترانې په سمندرګي کې د مړو شوو کسانو دقیق شمیر 10,015 تنه دی او دا شمیر تایید شوی دی. د ملګرو ملتونو په داسې حال کې خپور شوی چې اروپایي ټولنې له افریقا د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره نوي پلانونه اعلان کړي دي. اروپایي اتحادات د نورو کارونو ترڅنګ غواړي په افریقایي هیوادونو لکه نایجیریا، ایتوپیا، مالی او سنګال کې چې زیات خلک یې په غیر قانوني لارو اروپا ته د تګ هڅې کوي، د 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. اروپایي اتحاد به همداراز په لبنان او اردن کې د پانګونې له خصوصي پروژو سره مرسته وکړي. په مدیترانې کې د بیړیو د غرقېدو له امله په وروستیو میاشتو کې د کډوالو د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د ریپورټ پر اساس د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2014 تنه د مدیترانې په سمندر کې د بیړیو د غرقېدو له امله مړه شوي دي. وروستۍ خبر هغه دا چې د ډیموکرات ګوند هیلاري کلنټن او د جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د مقدماتي ټاکنو په لړ کې په نیوجرسي ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په نیوجرسي کې تر کامیابۍ وروسته دواړه کاندیدان د سپینې ماڼۍ لپاره سیالۍ ته نور هم نږدې شوي دي. امریکایي ټلویزیونونو په ساوت ډیکوټا او نیو مکسیکو کې هم د ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب خبر ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ او هیلاري کلنټن لا د مخه د زیاتو انتخاباتي هیئتونو په ګټلو سره د خپلو ګوندونو لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته زیات احتمالي کاندیدان بلل شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ملي دفاع وزارت وی طالبان وی که القاعده او که داعش هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نه مني پر ضد به جګړه کیږي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د جګړو سربیره په هلمند کې د جګړو اور هغه شان لا بل دی. د هلمند په نادلي کې د جګړې له امله خلک له راز راز ستونزو سره مخ شوي دي.
ایوانان مو دا 15 ورځې کې چې په سترایک معاشره پاته وتړلې وه، بیا پرون له اخوا څخه د ماجر سره له دغه په سترایک پاته غوره ایستلې دي.
کورنیو چارو وزارت وایي د مخالفو وسلوالو سره د جګړې سربیره په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخو کې د سیاسینو لاسوهنه دوی ته ستونزې جوړوي.
موږ متاسف یو په دې حال کې موږ ځوري په خپل وینو چې د تی ځواکونو یو ډله په یو خوا په بل خوا باندې په راز کې سیاسي چارواکي.
دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د دې ویر شته چې تیرهونه د یونان یو ټاپو ته نږدې د یوې لویې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به له 300 زیات کسان مړه شوي وي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان، داعش او هغه نورې ډلې چې د دې هیواد اساسي قانون نه مني او د جګړې لارې خپله کړې ده د دوی او حکومت نه نظر توپیر نه لري. جنرال دولت وزیري څرګنده کړه چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو کړنلاره واضحه ده. د دفاع وزارت وایند دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکایي خبرونې فیسکل ټایمز په یو ریپورت کې په نړۍ کې پر تروریستي حملو او د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو په تازه څېړنه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په 2015 کال کې د داعش په مقایسه زیات بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې تروریستي ډلې فرق نه لري او دوی به پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو ډلو نمونو او لقبونو ته له پاملرنې پرته د هغوی پر ضد مبارزه جاري وساتي. ښاغلي وزیری وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه د ټولو هغو ډلو پر ضد مبارزه کوي چې د افغانستان اساسي قانون نه مني او پر ملکي افغانانو د حملو لارې خپله کړې ده. د ښاغلي وزیری په وینا افغان دولت هغه کسان تروریست کړي چې پر ملکي افغانانو وسلوالي حمله کوي.
هر څوک چې د افغانستانګيري واړه کوچنيان خزي نارینه تور کوي او لمنځه وړي او په افغانستان کې نامني ایجادوي، هر نوم چې په ځان باندې کېږي هغه د افغانستان د حکومت، دولت او د وسوال پوز لپاره هغه تروریستان دي. کدا القاعده وي، کدا داعش وي، که طالبان وی که د داعش گروپ وی او که د حقانی گروپ وی یا بل کوم نوم په ځان باندې کیږدي، بنان هغه څوک چې په افغانستان کې نامي جادوی، موږ د هغوی په مقابل کې جدي او کلکه مبارزه کوو، عملیات کوو ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي.
د ملي دفاع وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیري دا خبرې د هغه رپورټ په جواب کې کړي چې د فیسکل ټایمز خپرونې په افغانستان کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د طالبانو او داعش د فعالیت په اړه خبر کړی دی. په رپورټ کې په عمومي ډول ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په تېرو کال کې د داعش په پرتله زیاتې حملې کړي او په نړۍ کې د داعش په څیر تر تروریستي ډلې مخکې شوي دي. د فیسکل ټایمز خپرونې په وینا تېر کال په ټوله نړۍ کې نږدې 2000 تروریستي حملې شوي چې لږ تر لږه 9000 انسانان پکې وژل شوي او تر 15000 زیات زخمیان شوي دي.
و امریدل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان او داعش هغه نورې ډلې چې د دې هیواد اساسي قانون نه مني د جګړې لارې خپل کړې د افغان امنیتي ځواکونو به پر ضد مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کته هم د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د جګړې اوږدېدو ډېر خلک کډوالۍ ته اړېستلي او جنګونه دغلته کم شوي، خو په کلیو کوڅو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سنګرونو کې ډېر خلک اړ شوي چې کورونه پرېږدي او لښکرګاه او نورو سیمو ته کډه وکړي. زموږ همکار محمد الیاس دایي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی وایي کروندګر خپل د غنمو رشې ټولوي او اکثره څخه کروندې پاتې شوي او ځانونه تر امن سیمو رسوي. په دې اړه د محمد الیاس دایي تفصیلي رپورټ اورو.
د نقلابات اوسیدونکی نیاز محمد داجی یا تا محمد زوی کډه بروي. دی د جنګونو له وجې په خپل ټول عمر کې په لومړي ځل کور ځکه او کلی پرېږدي. نیاز محمد وایي څلور ورځې وړاندې مې ځکه یوازې ښځې او ماشومان د کور وویستل چې جګړه به ختمه سي، خو هوا ګرمه ده، جګړه اوږده سوه او د نادلې په دې سیمه کې گزاره نه کیږي.
نو خو اوس ټکان دی، کمربند دی، زموږ کور شاته طالبان دي، مخته حکومت دی، غواړو چې بولان ته انتقال کړو، هلته خپل د روژې مبارکه په خیر تېره کړو. حیوانان مو د 5 ورځې کې چې په سورا کې محاصره پاته وه تړلې وه، بیا پرون له اخوا څخه د ماجر سره له دغه په سورا کې پراته وه غور ایستلي دي، بلې خبرنه یې غوښتلې پراته وکړي چې راسه خپل شان راوباسي، حکومت کار نه ده، جبر سي خپل شان راوباسي. نو اوس موږ غواړو چې خپل کالي راوباسو، د پریوتار شي نه لري چې پکې پریوزي پکې وخورو.
د ګنډیرانو په سرو ګلونو پوشل سوی، په ډول ډول میوه دانو کرل سوی، دا سیمه د وګړو او ماشومان له حضور خلاص سوی ده. دلته یوازې ستر خړ خړ ټانګونه لیدل کیږي او پر سړکونو هر خوا د امنیتي ځواکونو د مرمیو پوچکونو تر سترګو کیږي. زه شاول ته چیرمه د ولډنګ په نوم یوې داسې څلور لارې ته نږدې ولاړ یم چې د تیرې اونۍ د پیل سره په ورچیرمه سیمه شاول کې د روانو جنګونو له امله ویل کیږي 240 ملي او محلي پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وزل سوی دی. د نادلی په ناکلاباد کې د ملي اردو د ګرځنده ضربتي کنډک کمانډان سید حسین سید خیل وایي که 2 ورځې وړاندې دغه سیمې ته د ده تازه دمې سرتیری نوی ورغلي، نادلی سکوت کوي. سید خیل ازادي راډیو ته وویل وسلوال د خلکو د کورونو استفاده کوي، تر کشونه کښلي دي او پر افغان ځواکونو د ښکاري او نورو توپکونو په واسطه ډزې کوي.
وضعیت اینجا بسیار خراب بود. ما تقریبا 10 بجې روز ما از شورا برکت کردیم، قوای ضربتی است بسیار با سرعت
دی وای دلته وضعیت خراب دی. موږ 2 ورځې وړاندې تقریبا د ورځې 10 بجې د شوراب څخه حرکت وکړ. زموږ کاروان د ضربتي ټنګونو ډیر په سرعت ناکلابات ته مزان ورسوي. دلته خراب وضعیت مو کابو کړ او وسلوال ته سخت تلفات واړول. دوی د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، ترکشونه جوړ کړی دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي. موږ دلته راغلي یو چې خلکو ته مالی او ځاني تلفات ونه رسیږي.
از طرف ما اذیت او آزار او ګار نشه.
که څومره ناکلابات پر اسمان یو شمیر کشفي الوتکې په څار بخ دي، خو په شاوخوا کې د وسلوالو خال خال ډزې اورېدل کیږي. سره دې چې د ملي اردو د ضربتي کنډک مسؤلین وایي د عامو خلکو د تلفاتو او مالی زیان څخه مخه نیولې ده، خو د دې سیمې اوسیدونکو چې ګرمۍ پر سر اخیستې دی کډه او څاروي باسي. دی او ورسره اولادونه وایي د هوانونو او ډیسي توپونو له مرمیو څخه په تنګ سوي دي او د شپې خوب نه لري.
زمانم خیر محمد دی. زمان دغه ته زرغون کلیته نو توپونه په سره کې مشل حکومت را غورځي اسرائیل کې ګرد برایي مو مشتل کډر را پسې ده. دا پلا د ایمانان باسو بیا کډر را پسې ده. سخت دی، بیخي سخت دی. ورور اسرائیل کې توپونه مشل ده، ف طالبان دی هغه د اسرائیل څخه ووزي. نو ژوند گزاره بالا نه ډوډۍ رسیږي چې نه د باندې را وتاي سونه د شپې را وتاي سونه د ورځې
خلک تکان و دا شي چې نه پازاب یو اوستنه وی اوستنه می دا جنگ
د ولس غشتنه دغه د څال د یو سری شپې د خپل مردا خو ما غنه پرېږدي د سره یو شاته مینونه یږدي وای وځي د دا خو دا توپونه را غورځي زموږ دغه شیله د چې دغه توپونه نه را غورځي اسرایو ته بس خیر خیریات یاغه چار چم کوي نو بارسی ده
د نادلی ولسوال هم د خلکو دغه خبرې نه ردوي. انجینر سید محمد ګل هاشمی خلکو ته د امنیت د ژر ټینګښ ډاډ ورکوي. هاشمی چې تازه د ولسوال په حیث ټاکل شوی دی وایي حالت جنګي دی، مشکلات ډېر دي، خو ډېر ژر به دغه سیمو څخه وسلوال وایستل شي چې په دې لنډو ورځو کې ورته راغلي دي.
غټې مرمۍ خو د جنګ حالت دی، کیدای شي مخالفین له خلکو ډېر راغورځول کېږي. زموږ امنیتي ځواکونه اول دوره د هڅه چې هر انداخ کې یا هر ساحه چې غواړي چې پر هغه ځای باندې عملیات وکړي ساحه تسپیدوي، هغه ساحه چې مشکل لري یا د هغه ساحې چې برید کېږي بیا هغه ساحه تر برید لاندې راولي. نو بې تسپیده کار نه کوي، دوی بې کومندي هم کار نه کوي. څرنګه چې معلومیږي د لومړي ځل نه دی
د دې سیمې په ویالو کې اوبه پریمانه دي، خو د کالوکو او پلویو تازه کرل شوي اکثره کروندې تږي دي. په ډېرو شاړو مځکو کې پراته کولنګونه او بیلچې تر سترګو کېږي، خو کروندګر نسته او دا دلته د جګړې د روان وحشت ویره ښیي. دا یوازې د نادلي د نقلآباد سمد او ولډینګ په نوم د یوې څلور لارې کیسه نه ده. دوې اونۍ پوره کېږي چې د هلمند په ګرشک، نادلي، مارجې او نارسراج ولسوالۍ کې سختو نښتو او پر افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو د خلکو د ژوند آرام، خوند او رنګ اخیستی دی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند، نادلي ولسوالۍ.
دا محمد الیاس دی چې د هلمند جګړو له لومړۍ کرښې درته رپورټونه برابروي. په رپورټ کې مو اورېدل چې په نادلي ولسوالۍ کې د جګړو له امله خلک له راز را ستونزو سره مخ شوي دي او زیاتره خلک امنو سیمو ته کډه شوي دي. د نړۍ مطبوعاتو هم په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي دي.
فارن پالیسی خبرونه د چابهار د بندر په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله عنوان دی د مودی لوبه په ایران او افغانستان کې. د مقاله په پیل کې ولول چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر میاشت له افغانستان او ایران سره د ترانزیت د مهمې لارې تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې هند به د ایران په دغه جنوبي ښار چابهار کې 500 میلیونه ډالر ولګوي او نوې ډیلی ژمنه کړې ده چې د آزاد تجارتي زون د رامنځته کېدو لپاره به د چابهار ښار په نورو سیمو کې 14 میلیونه ډالر مصرف کړي. همداراز به د تړون له مخې له چابهار تر افغانستان پورې نوې لارې او د اورګاډي کرښه جوړه شي. د فارن پالیسی په وینا دا لاره به منځنۍ آسیا او ورها خواته د تجارت په یوې نوې لارې بدله شي. خبرونه بیا لیکي په ظاهر کې دا پانګونه لږه ده او له چابهار 16 مایله لري. په ګوادر بندر کې چین 46 میلیارد ډالر لګوي، خو فارن پالیسی لیکي چې چابهار د جیوپولیټیک ارزښت له پلوه ډیر مهم دی او د امریکا ګټې خوندي کوي، ځکه چې د امریکا دوه دوستانو هند او افغانستان ته ګټه رسیږي. د لویدیځ دوه نورو چاپي خپرونو بیا په افغانستان کې د یکشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې ده چې دوه خبریالان پکې ووژل شول. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله خپرونه کې د امریکا د ملي راډیو یا ان پی آر د خبریال ډیوډ ګیل کې او د هغه د افغان ژباړون کې ذبیح الله تمنا پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې د امریکا ملي راډیو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د خبریالانو د ساتنې په تیره بیا له طالبانو څخه د هغوی د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. ګل کې 50 کلن وو. د لتیرو نږدې 15 کلونو راهیسې د عراق او افغانستان پر پیښو راپورونه چمتو کول. 38 کلن تمنا بیا فوټو ژورنالیست وو او د ان پی آر راډیو سره د ژباړون کې په توګه کار کاوه. دوی دواړه د یکشن بی پورس د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې له افغان پوځ سره روان وو چې طالبانو ډزې پرې وکړې او ووژل شول. ګارډین پرسپانی هم همدا مسله راخیستې راولي کې چې له دغو دوو خبریالانو سره د ان پی آر راډیو دوه نور خبریالان ټام بومن او مونیکا اوستاتی و هم سفر کاوه، خو هغوی روغ رمټ پاتې شول. ګارډین پر پیښه د افغان ولسمشر د خواخوږي پیغام ته اشاره کړې او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په وینا یې لیکلي دي چې دا پیښه یو ځل بیا هغه خطر را یادوي چې لا هم افغانان ورسره مخامخ دي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلواله مخالفانو سره د جګړو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخه کې د سیاسي سیرو مداخلو دوی ته جدي ستونزې برابرې کړې دي. د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وکړې. په اړه اجمل تورمان رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر سیاسي سیرې چې د هیواد مشري کوي په ځینو ولایتونو کې له امنیتي ځواکونو نه په استفادې سره هغوی تر خپل تاثیر لاندې راولي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دا موضوع افغان امنیتي ځواکونو ته هم په یوې جدي ستونزه بدله شوې ده.
منګه متاسف یم په دې حال کې منګه زوري ګو منګه خپل وینو چې د امنیتي ځواکونه یو ډول یو خوا په بل خوا باندې په راز کې سیاسي چارواکي او سیاسي چارواکي ما کسان دي چې ټول ملک رهبری کوي.
خو ښاغلی رحمان په ځانګړي ډول په کوم ولایت کې د چا نوم وانه خیس ټینګار وکړ چې دوی د سیاسي فشارونو له کبله په خپلو کړنو کې له ستونزو سره مخ دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې موده مخکې په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په ځینو شمالي ولایتونو کې له دولتي امکاناتو څخه د خپل ځان په ګټه استفاده کوي. خو دغه څرګندونې د جنبش ملي غورځنګ د ویان لخوا نه وي منل شوې. په ورته وخت د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال په ولایتونو کې امنیتي ستونزې ومنلې ویل چې دغه ستونزې به تر یو وخته دوام وکړي. ښاغلی رحمان وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دولت وسلواله مخالفې ډلې د پاکستان د استخباراتو او القاعده شبکې په ملاتړ فعالیت لري او د عمری په نوم خپل عملیات پر مخ وړي.
د طالبانو او نورو ډلو په نوم لشکري طیبه چې تر شا یې ISI دی زموږ د هیواد په جنوب لویدیځ کې خپل فعالیتونه مخ ته وړي.
ښاغلی رحمان وویل چې دغه ډلې په هلمند، بغلان، غزنی، کونړ، اروزګان، بادغیس، ننګرهار او کندز ولایت کې فعالیت لري. دغه څرګندونې وروسته تر هغې وشوې چې یو شمېر سناتورانو په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند او اروزګان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه شکایت وکړ او د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال څخه یې په دې اړه وضاحت وغوښت. ښاغلی رحمان ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او اوسمهال هم د دوی لخوا په یولس ولایتونو کې 13 عملیات روان دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د دې ویر شته چې 13 د یونان یو ټاپو ته نږدې د یوې لوی کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به له 300 زیات کسان مړه شوي وي. که څه هم په دې وروستیو کې له ترکیې یونان ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو تک بهیر ډیر رو شوی خو د مدیترانې د سمندرګي له لارې چې یو خطرناک لار بلل کیږي ایټالیا او نورې اروپا ته د کډوالو په تیره بیا د شمالي افریقا د هیوادونو د وګړو د تک بهیر دوام لري. نوریاس نوری په رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM نن وویل چې 13 به د یونان کریتا ټاپو ته نږدې د یوې لویې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې له 300 زیات کسان مړه شوي وي. دغه مرستندوی او د کډوالو ملاتړي سازمان نن په جنیوا کې وویل چې له دغې پیښې یو شمېر ژوندي پاتې شو. ورته ویلي چې په دغه کښتۍ کې چې له مصر څخه خوځېدلې او ایټالیا ته په لاره وه او د تېرې جمعې په ورځ ډوبه شوه 650 تنه سپاره وو. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د کډوالۍ نړیوال سازمان ویاند جول میلمن دغه راز وویل چې د پلسګونو مړو سربیره چې جسدونه یې 13 وموندل شول 320 تنه تر اوسه لا درک دي او د دې ویره شته چې ډوب شوي به وي. په دغه نوې پیښې سره د روان کال پیل راهیسې د هغو کسانو د مړینې شمېر چې هڅه یې کوله د ښه ژوند په مقصد جنوبي اروپا ته ځان ورسوي 2809 ته رسیږي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ویان په وینا په مدیترانې سمندرګي کې سږ کال په ناوړه پیښو کې نږدې 1000 کسان مړه شوي چې دا په دې سمندرګي کې د تیر کال د نیمایي په نسبت لوړه شمېره ده. هغه وویل اوس د هغو ماشومانو شمېر زیات شوی چې هڅه کوي د مدیترانې له لارې اروپا ته ورسیږي او هلته له خپلو کورنیو سره یوځای شي. ښاغلی میلمن زیاته کړه یو علت چې خلک خپل ماشومان پر قاچاقبرانو سپاري چې اروپا ته یې ورسوي دا دی چې د ویزې د اخیستو پروسه ډېر وخت نیسي. ایرتریا، نایجیریا او ګامبیا هغه هیوادونه دي چې ډیرو ادباو یې ځان ایټالیا ته رسولی خو یونان ته بیا د رسیدلو کډوالو ډیری یې سوریان، افغانان او عراقیان دي. د هغه تړون له مخې چې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ په تېره مارچ میاشت کې لاسلیک شو د ایژی د سمندرګي له لارې یونان ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ بهیر چې یو وخت د ورځې زرګونو کسانو ته رسېده اوس د ورځې لسګونو کسانو ته راکم شوی دی. د کډوالو د سفر یو مهم هدف هم جرمنی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیره مۍ میاشت کې څه باندې 55,000 کسانو له دې هېواده د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د دغو پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله هم له سوریایانو وروسته افغانان دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. واورېدل چې ویره شته چې د یونانی او ټاپو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله شاید له 300 زیات کډوال وژل شوي وي. سکل په سلګونو زرو هغو کډوالو هم روژه راغله چې په منځني ختیځ کې روان جنگ جګړو څخه اروپا ته پناه وړې ده. په ناشنا محیط کې دیره دي خو روژه څنګه ورباندې تیریږي؟ رویټرز خبري اساس په جرمني کې د کډوالۍ حال اخیستی او یو رپورټ یې برابر کړی چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د روژې د پایل سره سم د خیر الله سوید په نامه د سوریې یو کډوال وویل چې خدای ته دعا کوي چې میرمن یې چې د یونان په یو کمپ کې پاتې شوې ده جرمني ته ورورسیږي. هغه همداراز هیله څرګنده کړه چې کاشکې د مور د لاس مقلوبه چې د وریجو او غوښې کوفته ده او د سوری خلک یې په روژه کې تیاروي په دسترخوان درلودلی. د روژې په مبارکه میاشت کې اکثر خلک د روژه ماتي او ماښامنۍ لپاره خپل ملګري او دوستان میلمه کوي، خو د سلګونو زرو هغو کډوالو لپاره چې په سوریه، عراق او افغانستان کې جنګونو څخه تیر کال اروپا ته راغلي سګنۍ روژه دومره خوندوره نه ده. په جرمني کې اکثر کډوال په داسې پناه ځایونو کې اوسي چې له شرایطو او خوراک څخه شکایت کړی. 25 کلن سوری کډوال خیرالله سویدی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښه خوراک نه وي روژه سخته ده. نوموړی د برلین شمال ته د کډوالو په یو پناه ځای کې اوسي، د میاشتې 160 یورو ترلاسه کوي او اکثریت یې په خوراکي موادو لګوي. سویدی او ورسره نور کډوال ډوډۍ، وریجې او سابه پخوي او ګډ یې سره خوري. خیرالله سویدی د روژې تر پایله مخکې په ټوکه ویلي و چې خپله میرمن یې یادیږي، خو په روژه کې یې تر هغې د خپلې مور د لاس خواړه ډېر یادیږي. د تیمپل هوف د پناه ځای چې 15,000 کډوال پکې اوسي، یوې چارواکې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د روژه ماتي لپاره خپلو میلمنو ته خرما او اوبه ورکوي. د روژې ورځ نسبت منځني ختیځ ته په جرمني کې 2-3 ساعته اوږده ده. تر روژه ماتي نیم ساعت مخکې ګڼ کډوال د کافیتریا مخې ته په لیکو کې درېږي او چارواکي ورباندې خواړه او ډوډۍ ویشي. د پېشمنۍ لپاره هم دوی ته خاص خوراک لکه ډوډۍ، سوسیج، ماسته، پنیر او مربا ورکول کېږي. د محمد په نامه د سوریې د حلب یو کډوال وایي کله چې له مونږه ډوډۍ اضافه پاتې شي مرغانو ته د دې لپاره اچوو چې هغوی مونږ ته نږدې راشي او مونږ او د مونږ خپلوان یې وګورو. هغه وایي چې په اسلام کې د ډوډۍ غورځول ښه کار نه دی، باید بېوزلو خلکو یا څارو ته ورکړل شي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
خبری است. تیره اونۍ په سویس کې د آلپ تر غرونو لاندې د ګوتارد په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو 12 کاله کار وکړ او 2 میلیارد ډالر یې پرې ولګول. په ګوتارد کوتل کې تر دې پخوا هم 2 تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1828 میلادي کال کې جوړ شوی وو ریل لاره ده. د سویس ګوتار تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 450 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتار تونل په ځینو برخو کې 1400 متر ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلې وي زیات تګ راتګ کېږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 350 باري اورګاډي او 15 مسافر وونکي اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږده تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ آسانه کړي.
تاسو زمون غغلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. اتنی مې بجو شوې دي له محمد حدیث پردې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب مذاکره کوونکی پلاوی له حکومت سره د سولې د هوکړه لیک په اړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی. په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلینو په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ وکړ چې د تورخان دروازې پورې خواته ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي له 2014 میلادي کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانې کې غرق شوي دي. او د ډیموکرات ګوند هیلاری کلینټن او د جمهوری غوښتونکي ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د مقدماتي ټاکنو په لړ کې په نیوجرسي ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ګرګ وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم خوشاله يم چې زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د ویبل خبرونه په وړاندې کولو سره لته سره يم. دا زلمو په دغه خبرونه کې د لوګر ولایت دی اوسیدونکي فضل آغا سوندر اخیسته. د فضل آغا سوندر بواورو چې د څه سوندر لري؟
د فضل آغا د لوګر ولایت د تطور هونسپلا اوسیدونکي او په اشتباه دغه مشکل خپل راغلی چې د خپل مشکل د تاسو حضور او د تاسو د رادیو له طریقه ټول وطنوالو ته واورو چې له موږ سره څه کیږي او څه سوي.
مشکل متسره دي صاحب؟
مشکل خو دغه حقوقي موضوع ده په دې ارتباط بعد لګ کاشکي د تلویزیون له طریقه معلوم شوی د ما د ټول اسناد راوړی دي. موږ مشکل دمزه کې ده صاحب. موږ له 293 اسناد لرو تر دغه 1216 پورې او 1216 پورې چې اخري ځل د موږ مزکه تصفیه شوې ده په حکم د رئیس صاحب جمهور ټول تای مراحل شوي دي او د موږ اسناد تصفیه وی تللي چې قانون د حجاب کې دی راځي چې بعد له تصفیه څخه باید اسناد د حفظ لپاره آرشیب ته د اراضي ولېږل سي. موږ اسناد ټول حفظ دي او په سر د حفظ د اسنادو د موږ جناب حلیم پدایي والي صاحب سره مشکل مکته ایجاد کړی چې دا مځکه دولتي ده، دا تاسو مځکه نه ده. دغه موضوع ده موږ سره
تاسو دغه ستوند لري وری پاړه چیرې ورغلی کوم مراجعه ته او دا غوي جواب پدې اړه څو
موږ په دې ارتباط باندې باید عرض وکړم چې خپل جناب والی صاحب ته هم ورغلی چې جناب والی صاحب دغه د موږ ټول اسناد دي، شرعي اسناد دي، ټول مراحل طی کړی دي او موږ ته محکمه وثیقه را کړی لپخو هم شرعي اسنادونه مو نو دغه د موږ موضوع حل ده. هغه جناب ویل چې نه دا د موږ څېړنه نه ده، دا د محکمه کار ده، باید دا محکمه وسیړي او بعد لغه سیدا کاری وکړه د یو څو وخت وروسته د دموګه کورونه تخریب کړ په اثر د کورونه تخریب موګه بیا راغلی تظاهراتم کړی د خپل د حق حقوق دفاع کړي موګه پارلمان دروازه مخه تراغلی او تقریبا په حدود 200 نفر کې چې موګه تقریبا کم زیات 200 کور رنګ سی وو بیا په دغه مرجع ته موګه سي هغه خلکو کور ودان د موګه شکایت وورید بیا جناب والی صاحب در راغوړو تاسو به مخه مخ مستقیم باندې یو لبل سره کینه یو خپل ستونز به ان شاء الله د موږ په حضور کې کړي حل لار ول
د کورونه چا تخریب کړي
دا جناب والی صاحب تخریب کړي دی په حکم دی جناب والی صاحب تخریب سوي امنیتي ملي تخریب کړي
وستا سي غوښتنه څه ده
د موږ دا غوښتنه ده جناب والی صاحب نه نور ورګانونه بیا خصوصا د محاکمونه محترم قاضی قضات صاحب نه د ټول عدلی او قضایی مراجعونه چې موږ سره د قانوني چلنوسی خپل قانون صراحت لري دی قانون دی راضی دی یو نویو موضوع نویو ماده صراحت لري چې کوم موضوع د تصفیه حل سو تصفیه ټول ته براهل سو اسناد به لیگل کیږي آرشیو کې به قیدیږي بیا حتی حکومت دغه د ضبط یا د مصادره حق نه لري موږ سره به مورد به موجب داوا شروع شوی دغه داوا غیر قانوني ده هیڅ باید قابل د سمنه یا محاکمه ته باید قابل د سمنه نه
د انصاف پلټکه
د فضل اغا سنځمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه سلیم سالی دا منی چې د دوی کورونه وران شوی دی خدای وایي چې دوی د دغه ځمکې اسناد په واک کې نه لري کچېره د ځمکې اسناد په واک کې درلودل او محکمې ته وړاندې کړي و نو بل شک چې محکمې به د دوی په ګټه فیصله کړي و بورو چې خاغلی سالی په دې اړه نور څه وایي
لکه څنګه چې اوریدونکو تاسو ویلي دي هم هونیسټلا سیمه دا ځمکه چې ده د دولت ځمکه ده زه څو ځل کله چې موږ لوګر ولایت ته لاړو موږ دا خلک دا وخت سیاست دا نوړل نو ما لوګر محکمې ته دغه مسله لاړو لوګر محکمې دا ټول د دې موکلین راوخت څوک چې دوی استازي وو محکمه کې هغه ته ویل تاسو د اسناد راوړل څنګه تاسو کومه ساده باندې نو که تاسو د بل اخر دوی د اسناد راوړل محکمه لومړی پریکړه دا وکړه چې دا نو کې څه د دولت و امدار څنګه د ورسره خپل د ولسمشر پرمان هم موجود ولسمشر پرمان او چې ټول غیر هغه ځنکی چې غیر قانوني سیمو کې تاسو کې جوړ شي هغه باید څنګه لور شي اساس باندې یو کمیسیون ټاکلو لوګر ولایت کې هم دا کمیسیون په دغه کې امنیتي ځواکونه عدلي ارګانونه او ځینې نور رسنۍ غړو دوی ولاړل همدار کم د لوګر ولایت امنیتي جلسې پرګر هم وکړه چې دا کورونه باید ونړول شي ول اخر دا زموږه ځدی ونړول شو انده زموږه دوی دا وکړي خو اسناد په لاس نه لري
صالح صاحب خپله تشدوی راغلی ول دوی ځان سره کافی ډیر اسناد نه راولي ول چې ویل کیږي د 1992 نه تر 1900 شپږتیا یې په دوی اسناد لري په دې برخه کې
بل ما درته ویل کنه دا اسناد کیدش جالبی خو زموږه تیر دوی اسناد لري هم یو خو ویل چې دوی خله لار محکمه ده محکمه د اوس محکمه کې دوی دوسه تاته د دوی دوی مو درې محکمه پاتې ده دوی کولای شي خپل خلاص نه دي چې خپل ساوي ته کی
سعید نو دوی وسو کې خیر سالي صاحب څه
خو ما ورته ویل چې دا کوم چې نړۍ د لري رښتیا هم د سندوس په تو شاخو ورنه دوی کولای شي خپل اسناد محکمه ته ویسي د محکمه کې خو دوی دوسه پرته ما ویل چې ول محکمه ته کړ کړې خو دې مودري ما پاتې دې خپل اسناد وړاندې کی چې راځنه دوی نو محکمه به دوی په ګډ باندې پیسې لکه خو کچې دوی نه محکمه به مجبور شي دا موږ دولت ته دولت په قربان پیسې لوي
د انصاف پلټکه
قدر منوریدونکو دا د دیونه خبرونه شتا سی واوریدره هینمن يم چې هغه موضوعات شتا سی د موږ سره شریک کوي هغه ستوندې موږ تر یو حدا په دې توګه نږدې یو چې ورته حل لري پیدا کو تر بلې مو په لویو بخم کې خدای سپارم په ټلو ټلو کې د ټلیفون شمیره هم ځان سره یاداش کړئ 0992 9 3 تاسو کولی شئ یوازې د یک شمې په ورځو ل موږ سره اړیکې ونیسئ خو نه ولرئ
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګران دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو سلام ستاسو د شعر وختیا او آرام خاطر په هله خوشاله يم چې ستاسو د پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلی او زه طاهر روشن هغه تاسو ته وړاندې کوم ګران اوریدونکو موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي راواخلو ترتیب او تنظیم او رسته خبره کړو نو بیا په دې هیله یو چې مربوطه چارواکي ستاسو دغه پیغامونه واوري او ستاسو د وړاندیزونو ستونزو او شکایتونو د رفع په لاره کې ګامونه اوچت کړي نو په همدې هیله مو ستاسو د څو رستوي ورځو پیغامونه راخستي او د ازادي رادیو د لارې د چارواکو غوښنو ته رسو ستاسو څخه زموږ یوه هیله دا ده چې لطفاً خپل پیغامونه لنډ او واضح ثبت کړئ ترڅو د دې پروګرام په محدود وخت کې د خبرولو ځای پیدا شي او هم مهمه دا ده چې ستاسو په خبره باندې ټول پوه شي همدارنګه هیله کوو چې د ځینو ناوړو کلماتو لکه پوچ ویلو تحقیرولو یا تعدیلولو څخه ډډه وکړي چې په هغه صورت کې بیا ستاسو پیغام د خبرولو وړ نه وي او موږ یې نه خبرو په هر حال په دې خبرونه کې مو ستاسو راغلي پیغامونه راټول کړي او بیل تبصرې درته خبرو راځي چې وایو
سلام علیکم زه سمیر لایم د نورستان ولایت د کندیش ولسوالۍ د کندیش ورمثال د ناړې غیبان لار خلکو باندې باندې او هیڅ څه نه غواړي چې مریضان ډېر په تکلیف کې د کوټ او د کونړ میډیسن ولایت خلکو سره په تماس کې چې د تاسو سره د مسلمانانو د مرستې په پند کې غلو په تاغه چې لاس دا به کوشش وکړي نه آزادی رادیو تازه خانجان خون کې د کوستو نړۍ ولسوالۍ د خیوي څخه ول سلامونه لږم فاز د سلام زمنګ سربند دی او په دې سره وړي دی یادې نو چې دا کال د ځینې کپړې دي پس نن نه کېږي او سبزی نه کېږي سولې نه کېږي جوال نه کېږي موږ وسوګو والسلام
سلام علیکم ګورو عزیز الله جبار خیرم دی شیخ مصری خارګوټ نن متا سره اړیکې نیولې را ورور دا زمونږه دویم ځنګ چې تاسو دې نګرار او ولایت شیخ سرخود له صالح شیخ مصری خارګوټ مربوط او پس یو کله دا دین تاسو وو او مونږه دغه سرک مشکل ده چې مونږه دغه سرک ماجرشي پاکستان نه غړي مونږه دغه سرک نه پخېږي او خیله دې چې دغه مونږه پیغام لړ مقامات ورته ترڅو مونږه سرک پوښ شي له نور ټولو خدمتې برکه او بودې ټول نه تیرې پکې دغه یو سرک مونږه پوښیم دغه ډیره ښه ده
سلام علیکم زه ترخم نلانه ډریوري ما ورور د زراجی پولیس نن موږ ډیر آزاد کی اول درې پاتکه وو اوس څلور پاتکه شوړي دي ورور غوړه رښتونه یې اخلي څلور په یو ځای کې اخلي څلور په بل ځای کې اخلي پنځوس په وړي بل ځای کې اخلي چې بیا موټر درې څلور په بل ځای کې اخلي
ازادی رادو کارکون کو تو سلامون اولان دیکم جلو لوگار ولایت نا خبری کم دی ماجرینو رئیس بلخی صاحب نے مادا گختن رجدائی وی دو ذرا اسلم پوری دی ماجرین نور وغزائی او پاتی دی چی جنگ تول ماجرینو شروع کرده دا کم افغانای پا پاکستان دی پروب دارا جی جنگو نا کئی او دلتے کورو نا تس پراتی دی باید چې څومره زر کېږي او دا صدقي کال کې راوځي په خیر او کیسه اخلاص شي. وسلام.
السلام علیکم. هیله کوم چې زما پیغام نه چرسي. زابل ولایت مخه غوصله خبرې کوم. ژادي کې مې د دغه البکیان څه داسې په ازادي شي. هېڅوک نه پرېږدي. ستاجه تړلې هغه نه پرېږدي. وروره چې غټه ژبه یې دا نه پرېږدي. وروره ناکم زیری ناکم په ازادي. خیر خو موږ هم مجبوره کوي چې وشي مننه.
السلام علیکم. عبدالله د زابل ولایت خبرې کوم. د پاکستان دا شرمېدلې خبره چې نن بیا کړې ده وایي ان تورستان په افغانستان کې ځالې لري، په افغانستان کې فضایونه لري، دا مطلق درواغ دي. دا شرمېدلې پاکستان خدای دې پاکستان استعمال کړي د ان له طرفه څه چې د ده کوم مورال ده ولکه اختر محمد منصور ده په ډرون باندې وویستی او ملا محمد عمر د هلته ختم کوي و چې ایبت الله اخونزاده ده چې د ایبت الله اخونزاده په نامه باندې د دوی مشر ده. دغه څنګه ګوره پای به دغه رقمې دا شرمېدلی پاکستان موږ هغه وخت پرېږدي چې د ده غلامان شو. افغانستان خلک به ټول د ده غلامان کېږي هغه وخت د دوی موږ پرېږدي. دا شرمېدلی پاکستان او ګلبدین حکمتیار چې دا خبره کړې ده طالبانو باندې غږ کړی چې راسي د سولې خواته او ماښام کابل قمندان طالبان قمندان هم یادوي او په هلمند کې ده که په ګرش کې ده دغه مرغ وکي. اوس خو امریکایان هم نشته. امریکایان خو مال 15,000 د کله 1,000 امریکایان د لیدي دا به هم په وخت تر دو سره ووځي. دا ټول هغه خلک دي چې د پاکستان په ځاله کې ګټ کې پرتې دي. د پاکستان د ځاله ګټ کې پر ودرې دي. بیا به د چی شي خوري ټول افغانانو در بازار کړ. خدای مو در بازار وکړ او د خدای سره دغه ورسله غواړي چې پاکستان نه وویلې. خدای چې ته یې نه سره لري خو یې ته ما خوروالو ته د افغانستان مظلوم غریب ولس چې در به در کوي لوټ لوټ چې کوي په دریابو دې وخوړی په لیوانو دې در به در کړو په مرمیو په بومانو دې ختم کړه. نور را څه غواړی د نړیوالې ټولنه چې دی غږیږي د پاکستان باندې دی ول داسې فشار نه شي راوستی منځني دي کې دغه د نړیوالو مرستې دې پر بندې کړې پر ایران شې بندې کړې پر د پاکستان دې بندې کې نو خو نه کوي. نور مې څیر څونه غیر نه غوښنه زړه درد کوي. د خدای په امان.
سلام دغه ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سلام علیکم. زه محمد اواز افغان دا په یاند کوم د ولایت نویو ولې ستاسو په زم ما زما ټول یو ادوال ته خپل تاسو کوم څه وګورئ کوم کارونه لا لا غوښتنې لا لا حساسه د خپل فار په ساتلو کې یو څه وګورئ. پاکستان ته نو وخت یې روان پر افغانستان ټول نه خپل همدغه پاکستان شي مجاهدینو ډلې راته جوړې کړلې. موږ یو مجاهدینو ورته لیکو چې په دې ځای کې افغانانو کې پرورډلې وې چې لا غاښه وې چې څالې په نامه یې رومه په نامه یې کومندان څالې وو راځي دا چې لا غاښه سره په کابل سر کې او ټول افغانان خپل هوا ته واخره لا غاښه سره ورته د امریکا او غرب مستم او چې امریکایان او افغان څو تر ټولې هغه خپل خلاصې کړل. دا هغه څه یې نور څه چې موږ ګورو په مدن ګرهار ولایت حاکم ولسوالۍ کې د اېتلا د پیدایښت څنګه د خپل فوج په لمن کې استخباراتي جګړه شروع ده. د دردي ګټ څخه د کې د پیغام څخه د ځوان څخه له تعلیم څخه د ورخه فاته شوی دی او کثیر وګړي ته هم دروازه را باندې وسل نو ټول څه د ځوان څخه وختن نه د خپل فار په ساتل کې یو څه څه ها پر په هټه باندې د خپل ملي حکومت څخه د دفاع او مننه کوو د انیب موای په باندې یو یار.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان جنگالی نصیب دغه بچ افغانان دغه سره یو موټی چې په د پاکستان باندې حمله وکړه. د پاکستان پر پېښور دا چې تیر کې پر کوټې پېښور دا خپل خاور ځین آزاد چې دا د دوه سوه نه پر ځوانان جنگالی قربانی ورکوم ور برابرونه چې په دغه چمن باندې حمله وکړي. تورخان دی هغه خلک راپور کوي وزه با چې دا چې د خپل خاور په ځین آزاد کو وته دا
د درو ګرام ولایت د ګراو ټول سوالي څخه امیدګل خبره کوم. محترم د ساينس په هم د کار په هم نشیده کی چې منصور صاحب د دې ټلو ټالبته کی په درون البته کی مرسوي دي. منصور صاحب ویل چې درې میاشتې په پاکستان د ایسای په مرسته
مړ شوی دی محترمه، ځکه چې د ده پاسپورټ په داسې سرو لمبو کې نه پیدا کېږي چې دی په لونو کې بور پروت وي. نو دا د پاکستان ناست دی، ما پر طالبانو غرونو باندې غږ دی چې محترمه راشي افغانستان ته، افغانستان خپل جوړ کړي، پاکستان دوه مخې سیاست لري، پاکستان د خدای منځنۍ کې نظري کې ویل چې په تور لیست کې د امریکایانو راشي، پاکستان موږ ټول افغانان راوژني په یو رقم رقم د منصور صاحب دوې میاشتې درې میاشتې مړ دی، ځکه چې د ده پر موټر باندې اوس یو فلم شروع دی چې موټر باندې سیل لمبي دی. په دغه حال کې ده څنګه پاسپورټ راوخي چې درته ګوژ دا د ایران اجازه ده، د روسیې اجازه ده، د پلانکي اجازه ده. نو پاکستان دغه منصور صاحب وژلی دی، نو موږ پر د طالبانو پر نامه درسونه خو پر ډلې باندې غږ کوو چې محترمه راشه د افغانستان د سولې سره یو ځای شه، د سولې عادي شورا سره یو ځای شه. وزیره دغه هم داسې شي لکه د منصور صاحب له فتولاه صاحب له نو موږ د پاکستان دوه مخې سیاست د ډېر فاوزه دي، دا منصور دوی وژلی دي، دا دوی وژلی دي، دا د پیلوټه نه دي وژلی.
د ازادۍ راډیو ګرانه کارکوونکي ته خپل سلام وړاندې کوم. روس په سل سلام درد ما پیغام ده، یو فساد ده، رشوت ده، چې چپول ده، چې په سترګو نه لیدل کېږي، مګر یو بل فساد ده چې علني لیدل کېږي. دلته په رحبان مینه کې طرف د شمال رحبان مینه ولکتون شمال طرف ته یې چې د سرک د کلکستان او دغه سرکو په منځ کې ده، دوه طرفه سرک قیر کړی ده، کانکریټ کې قیر کې ښي طرف ته او کیڼ طرف ته. دا دې موږ سره چې پولې بلاندې په دغه دغه سره کې اومه کې ده، دغه یې پریږو ده، دا علني فساد چې چا په ولو سپاس د پیسې سشي یې چیرې لور د پیسې چا ته دې چا په کې دي. دوه طرفه سره کې ښي طرف ته کیڼ طرف ته جوړ کې چیرې کې، او دا دې موږ سره کې پریږو ده. اولو چې دا پول پر چې چې لمنده تللې ده اومه سره کې واقع ده، دا کومه کې څنګه دروازه شمال طرف ته نه پوهېږم چا ته لاړ شو، چا ته عذر وکړو، چا ته ووایو. علني په سترګو لیدل کېږي، لوی خیانت، لوی خیانت، لوی فساد ده. دا په دې چلته دکاندارانو دي پیسې ورکړلې، رشوت یې ورکړلې، پیسې یې وخوړلې. نو په دې اساس سره هیله لرم، عذر کوم چې دغه باد ورسوئ چې ولې زه یو ډګروال به تقاعدم دلته، نور څوک بیچارهګان غریبانو بیچارهګان دي چې په دې شهر باندې بل پویږي خبر هم نه ده. سلام علیکم. خدای بابا ډیره مننه کوم.
السلام علیکم. حمید الله یم د کندهار څخه. په ټول محترم او اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو وایم چې د عراق کوم شهر شدی چې دا یې شام پکښې کېږي، او د عراق ځواکونه هم دي، اوس د عراق ځواکونه حمله پر کوي، تیاری ورته نیسي. دا هغه شهر و میشتو عوامو ته دعا وکړي چې خدای تعالی جل جلاله یې سالم وساتي. ولې د عراق حکومت ورته وایي چې تاسو په بامو باندې سپین بیرغان کېږدوئ چې موږ ته معلوم سي، او هغه بېرحمه داعش به نو کوم تهدیدونه ودوی ته کوي که تاسو بیرغ کېښوئ، که تاسو له دوی سره لاسلیک سواست، نو هغه خو یې علالوي یا یې وژني یا یې بنجانوي. نو دعا و هغه خلکو ته مشخص وکړو چې خدای تعالی جل جلاله یې سالم وساتي، او پر هر افغان باندې راغږېږي دا تهدیدونه د دواړو خواوو څخه. موږ ولیدله چې طالبانو مین پټاو کوي، پر یو عام سړي باندې پټاو سو، هغه شهید سو. طالبان دا له دغه سړي و پلار ته وویل چې 5000 به ماته جریمه راکوي، ولې زما مین دې را پټاو کړی دی، او که به دوی پټ کړي و د افغانستان حکومت ته به چا نور وښول، هغه به پر پټاو سو پر حکومت باندې هم به یې خلک راایستل، وهل به یې په دغه اندازې پر چې ویشتلی دی. نو هغه د طالبانو ته رحم و، او هغه د حکومت ته رحم و پر موږ باندې. السلام علیکم. خدای تعالی مو مل سم وخت مو شو.
السلام علیکم. زه در خالقم د پکتیا ولایت ستمرای ولسره نن تاسو سره پوری کیږي. زموږ وختونه زیاده چې زموږ د ګاردیز نه تر ستمنای ولسره پورې لار کې طالبان راوځي، او لار کې تلاشیانه کی څلور دی 15 دی، او بس خلک کته کوي الته دی وای. موږ وختونه دا چې دغه لارې امنیت به په کلک ونه شي، کلک امنیت به دا لار کې ونه، نو ډیر خلک به زیپون لاس واخلي په کور نه کې کېني، او نور وسره
ګران اورور، تاسو چې د خپل لور د ناروغي په اکله مشت پیغام پریښی دی، نو لمړی خو تاسو لور ته ژر تر ژره جوړتیا غواړم، او دوهم دا چې تاسو کولای سي خپل روغتیایي ستونزې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونې سره شریک کړئ. دا خبرونه هر یک شنبه د ازادي رادیو څخه د ماپسین د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې په ژوندۍ توګه پریږي. نو تاسو هلته ټلیفون وکړي او خپل ستونزې مو مخامخ ورته ووایست. د دا پروګرام نمبر زه تاسو ته وایم، لطفاً ولیکئ: 0 500 225 55، او یا بل نمبر 0 900 203 50 40. نو ان شاء الله شهادت من به یو سم مشوره درکړي. ستاسو د ټولو کورنۍ د بشپړې روغتیا په هیله. قدرمن اوریدونکو، دا ود ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې ستاسو دوستانو پیغامونه مو پکې خبره کړل، نو تاسو بیا هم خپل رادیو ته ټلیفون وکړي او زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او ستونزې شریک کړي. زموږ د پروګرام د ټلیفون نمبر د همدې خبرونې په پای کې درته خبرو. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همدارز زما د همکار شاغلی شمشاد زدران څخه هم مننه کوم چې ستاسو د راغلو پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 500 225 55، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یوم یو فات